ساعت لس بجه شوه د ازاري راديو د خبرونه تمو یو ځل بیا زه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د کندهار او روزګان لار له یو نیمه میاشتې وروسته پرانستل شوې ده. د افغانستان ولسی جرګې د سلما بند له افتتاح وروسته له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هند په پل پل کښېږدي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري. لومړی توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
اوباما ته په افغانستان کې د اسکرو د پاتې کېدو په تړاو د 13 پخوانیو امریکایي پوځي او ډیپلوماټانو مشرانو سرخلاص لیک د کندهار ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د بوکس یا سوک وهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي په مړینه د خواشینۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونو دوام لري. بشپړ خبرونه واورئ. دیرلس پخوانیو امریکایي پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو پر ولسمشر باراک اوباما غږ کړی چې په افغانستان کې موجوده 9800 سرتیری په دغه هیواد کې وساتي. د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرویس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څلور نورو پخوانیو قمندانانو او په کابل کې د امریکا 50 پخوانیو سفیرانو ولسمشر اوباما ته په پرانیستي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمول به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري او د طالبانو مورال بل وړ کړی. د پخوانیو امریکایي لوړو په چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به وسنی شمیر کې د امریکایي سرتیرو ساتل به په پاکستان کې د افغانستان په اړه د ځینو ستراتیژي جوړونکو پر ارزونه اغیز ولري. د سپین ماڼۍ د اوسنی پلان لمخه د 2018 کال په پایل سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9800 څخه 15500 ته راټیټ شي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ ولایت امنیت قمندان حبیب الله سید خیل ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نښته کې تر 202 ملکیان ټپیان شوي دي. خغلی سید خیل د جګړې ښکېلو خواو ته د وخت تلفات په اړه څه خبره نه ده کړې او نه هم وسلوالو طالبانو په دې اړه څه ویلي دي. کونړ د افغانستان هغه ولایت دی چې وخت نا وخت ورڅخه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو خبرونه خپرېږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هند له صدر اعظم نریندر مودی سره تلیفوني خبري کړي او لاغه څخه د سلما بند پرانیستو او د هند د نورو مرستو مننه وکړه. د خغلی کرزی له دفتر خبر شوی خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی پرې خبرو کې سلما بند او چابهار بندر د هند د هغو مهمو همکاریو بیلګې بللي او دغه پروژو ګټه اخیستنې له مهمو پرمختګونو څخه یاده کړې ده. سلمایا د افغان هند دوستۍ بند پرون رسمن د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی لخوا پرانیستل شو. که څه هم د سلما بند پرانیستل لپاره مراسم په هرات ښار کې نیول شوي وو خو له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال وایي ولسمشر غنی په هلیکوپتر کې چشت شریف ولسوالۍ ته تللی او له نږدې د سلما بند چارې کتلي دي. نامعلوم وسلوالو پرون په غور ولایت کې د سولې د ولایتي شورا غړی او قومي مشر وواشه. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی ازادۍ راډیو ته ویل قومي مشر نصر الله د دوو موټر سایکلز پرولو خوا د تومنچی په دزو وشل شوې ده. په غور کې د ازادۍ راډیو خبريال وایي قومي مشر نصر الله د والی دفتر په 50 متره کې وشل شوې ده. تر اوسه چا د غور د قومي مشر د وشل مسولیت پر غاړه نه دی اخیستل. د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ ویل لار 13 ورځ د ترافیک پر مخ پرانیستل شو. د لارا لڅونې راهیسې د نامنوي لامل اتړل شوی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې لارې د خلاصون لپاره د روزګان په شاولې کوټ ولسوالۍ کې پراخ عملیات وکړل چې شاوخوا څلوي خوستوال پکې ووشل شو. د کندهار او روزګان ترمنځ پر لوی لارې د ملکی موټرو لومړنی کاروان پرون ناوخته کندهار ته ورسید. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په وړاندې دا شنبد دی کې یو امریکایي ډالر نه شپې ته افغان او لاس پولای یو ایرو اتاوی افغانی یو سترلنگ پاوند نوی نه نوی افغانی او پینزاتیا پولا یو سودریال اتلس افغانی او دیش پولای یو د امارات درهم اتلس افغانی او واوی پولا زر ایرانی تومنه شل افغانی او زر پاکستانی کلدارش پاکسو دو پنزو افغانی. او دا همیچو بحرانی خبرونه. د بوکس یا سوک لوبی د نام تولوب غالی محمد علي پمړینه د خواشینۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو بې ساری اتل وباله ویل د هغه سره لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت اوباما همدارزه ویل حتی کله چې د محمد علی جسمی قوت و کمیدو د باکس دغه اتل په درسته نړۍ کې د سولې او پخلاینې لپاره په لا غښتلي قوت بدل شو. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندید هیلری کلینتن د محمد علی د یادونې ترڅنګ خپل سیال ډونالډ ترامپ ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونو داسې هیواد دی چې خلک پکې خنډونه ماتوي، د خپل خدای عبادت کولی عبادت کولی او ځان ته په خپل خوخه هماغه څه چې علي وکړل نوم ټاکلی شي. ډونالډ ترامپ په ټویټر کې لیکلي، علي رښتیا لوی اتل او ستر شخصیت و، دی به د ټولو په زړونو کې وي. او د عراق په شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به په فلوجي ښار کې د اسلامي دولت پر سخت دریځ ډلې برید وکړي چې ملکی خلک له دغه ښاره ووځي. د ولسي رضاکارو په نوم د شیعه ملیشو تر ټولو د لوی ډلې مشر هادي المیری وویل، موږ به تر هغو فلوجي ته داخل نشو چې کورنۍ هلته وي. امیری دا خبره پرون شنبه له فلوجي د باندې خبریالانو ته وکړه. امیری تیره اونۍ ویلي چې د فلوجي ښار په محاصره کولو کې به برخه واخلي، خو پر ښار د حملې کار به یوازې پوځ ته پرېږدي. دا ښار د عراق د پلازمینې بغداد د لویدیځ په 50 کیلومتره کې دی. فلوجا په عراق کې لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې لاسته ورغی. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې رقه ولایت ته داخل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکزیه په لندن کې پرون ویل، د روسیې د جنگي الوتکو د شدید بمبارۍ په ملاتړ د سوریې پوځ وتوانید چې د رقه څنډو ته ورسیږي. د ډله وایي په دې جګړو کې تر اوسه شپږ وسلوال او نهه حکومتي سرتیري وژل شوي دي. د سوریې رقه ولایت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش مرکز ګڼل کیږي. د سوریې په سر اوسه د جګړې په ډګر کې د دې تازه د حولاتو په اړه څه نه دي ویلي. له داعش څخه د سوریې د رقه ولایت د نیولو عملیات په داسې وخت کې شدید شوي چې په ګاونډي عراق کې حکومتي ځواکونو کورد ملیشیا او د امریکا وایي ځواک له فلوجي ښار څخه د داعش د ایستلو لپاره له هوا او مځکه پراخ بریدونه کړي. او د پولند په مرکز واسا کې پرون زرګونه کسانو د حکومت د پالیسیو او په دې هیواد کې د کمونیستي واک د ختمېدو د ویشتمې کلیزې په مناسبت مظاهره وکړه. اپوزیسیون وایي د 50,000 کسانو په دې مظاهره کې ګډون وکړ، خو پولیس وایي د مظاهره چانو شمیر شاوخوا 10,000 و. د پولند دوه پخواني ولسمشران هم د مظاهره چانو په ډله کې و. په همدې حال کې د پولند واکمن قانون او عدالت ګوند مشر یارسلاف کاچینسکی ویلي چې د حکومت پالیسۍ مخ په ښه کېدو دي او د پولندیانو په ژوند کې بهتري راځي، خو روپایي ټولنې د پولند پر محافظه کار حکومت د عادي او څارنې پر برخو او د رسنیو په قانون کې د نیمګړو اصلاحاتو له امله انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې په پولند کې د قانون حاکمیت په خطر کې دی. د ولتر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت لس بجې او اته دقیقې دی. زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید، آزادي رادیو خپرونه د انټرنیټ له لارې هم اورید شي. آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او قمندانانو له ولسمشر باراک اوباما وغوښتل چې له افغانستانه اوسنی شمیر ځواکونه ونه باسي. د کندهار اورزګان لار له یوې نیمې میاشتې نښتو وروسته پرانستل شوه.
لاره په بشپړه توګه خلاصه او څلوېښت وسلوال مخالفین په کښې کې وژل شوي دي.
د سلما بند له افتتاح وروسته د ولسي جرګې غړیو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د هندوستان په پل پل کښېږدي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي د څېړلو لپاره ځانګړې محکمې جوړې شوې. په لوګر کې د پخوانیو والیانو خدمتونه په یوه غونډه کې وستایل شول.
هر سړی داسې فکر کوي چې بل چا هیڅ نه دی کړي، څه چې کړي دي ما کړي یا د صفر مې شروع کړي، دغه تغییر ورکړو.
د بوکس د نامتو ستوري محمد علي کلی ته په نړیواله کچه درناوی وړاندې کیږي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دیارلسو متقاعدو جنرالانو او پخوانیو جکپورو ډیپلوماتانو له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې اوسنی شمیر سرتیری په خپل حال وساتي. دغو پخوانیو پوځي او سیاسي شخصیتونو ولسمشر اوباما ته په یوه پرانیستي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو کمول به د افغان امنیتي ځواکونو مورال کمزوری کړي. په دې اړه تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا هغو دیارلسو متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماټانو چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې ښکېل پاتې شوي دي له ولسمشر باراک اوباما غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغو پخوانیو لوړرتبه امریکایي مقاماتو دا غوښتنه په یو پرانیستي لیک کې کړې چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی. په دې دیارلسو کسانو کې د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی اے د پخواني مشر او متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس په ګډون په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو څلور پخواني عمومي قمندانان او د زلمی خلیلزاد او د رن کراکر په شمول د کابل لپاره د متحده ایالاتو پنځه پخواني سفیران شامل دي. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 9000 او 800 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیې په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزور کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکی رول لوبوي. په دې پرانیستي لیک کې د امریکا پخوانیو قمندانانو او ډیپلوماټانو دا هم ویلي چې په افغانستان کې په اوسني شمیر کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدل به د افغانستان په اړه په پاکستان کې د ځینو ستراتیژي جوړونکو پر ارزونه هم اغیز وکړي. د پوځي چارو افغان کارپو جاوید کوهستانی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
افغانستان کې دا اغیز لري د دې قواو پاتې کېدل دلته ثبات راوستلو دپاره ډېر مهم دی. زمونږ اردو پولیس دوی په حمایت کې دي او د دوی مورال وچت دي او کوم دولتونه چې دلته مداخله لري یا سازمانونه چې دلته مداخله لري دوی هم به پوه شي چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي، ناتو افغانستان یوازې نه پرېږدي.
د امریکا د حکومت د موجوده پریکړې لمخې به په 2010 کال کې په افغانستان کې د اوسنیو 9900 امریکایي سرتیرو شمیر 15,500 تر اخته شي. د متحده ایالاتو متقاعدو جنرالانو او پخوانیو ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما د غوښتنه په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوی په څو ورځو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د شمیر په اړه سپینې ماڼۍ ته خپل راپور وړاندې کړي. د دغو پخوانیو چارواکو او پوځیانو په دې لیک کې خبرداری ورکړ شوی چې القاعده او داعش اوس هم په افغانستان کې فعال دي او د امنیتي خلا پر رامنځته کېدو سره به د دې ډلو فعالیت پراخ شي. دغو پخوانیو امریکایي پوځي او سیاسي شخصیتونو داویر هم څرګنده کړی چې که افغانستان نوی ملسیزې ته وګرځي نو میلیونونه کسان به کډوالۍ ته اړ شي چې دا به د مهاجرت هغه ستونزه لا پسې پراخه کړي چې اروپا او نوره نړۍ ورسره لا د مخه لاس او ګریوان ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار اورسګان لوی لار چې له شاوخوا یې ونی میاشتې راهیسې د جګړو او ماینونو له کبله بندوه پرون پرانستل شو. چارواکي وایي چې د لارې د خلاصېدو په عملیاتو کې دوه افغان سرتیری او څلوېشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ملکی خلکو لومړی کاروان پرون ناوخته کندهار ته ورسید. په دې اړه له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار د پولیسو ویان زیادورانی ازادي رادیو ته وویل چې د تغلی لاري د خلاصې دوه هدف د پولیسو عملیات پورستي ورته سلويش وسلوال طالبان یو پولیس او یو د ملي اردو سرتیري وجل سی وی
یا د لاري په مربوطاتو کې البته د ګډ افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو ترڅنګ د ایصاف قاتم ماموریت د هوایي همکاري په مرسته یا د لاره په بشپړ توګه خلاص او سلويش وسلوال مخالفین په شي کې وجل سی وی یو پولیس سرتیری یو د اردو سرتیری شهیدان شوی دی او یو پولیس سرتیری هم ټپي شوی دی.
د راپورونو په اساس شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د روزګان د امنیت په خوانی امیر رحیم الله خان د ځینو داخلي اختلافات له امله د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر پرتې تر شلو زیات امنیتي پوسټې لیرې کړې او وسلوال طالبانو ته دا زمينه برابر وسو چې پر دغه لوی لار ځای پر ځای شي. چارواکو تر پیښې وروسته رحیم الله خان له دندې لیرې کړ خو خپل رحیم الله خان تر اوسه دانه دی ویلي چې ولې په لاسي لاس دغه لار وسلوالو طالبانو ته وسپارل. امنیتي ځواکونو د لارې د تړل کېدو سره سم په سیمه کې عملیات پیل کړه. تر پر لپسې جګړو ورسته په غلمړی ورځو کې چارواکو اعلان کړ چې د کندهار لپاره د طالبانو نه مول سوی والی او د غمرسیالې د جګړې په لمړی کرښه کې وژلې دي. چارواکو په دغه عملیاتو کې د خپل حکومت تلفاتو تایید کړی، خو هغه کسان چې د لارې د خلاصېدو په لمړی ورځې پر دغه لار سفر کړی وایي چې د سړک پر غاړه د افغان ځواکونو تر لسو زیات داسې موټرونه او ټانګونه لیدلي چې ماینونه ویجاړ کړي وه او ځینې نور بیا د مخامخ جګړې پر مهال سوځېدلي.
لاره خلاصه وه، موږ راغلو، بس پرې وکش پلې راتلو، داسې د سړک یوې بلې خوا بلې خوا ته نه اوښتو. موټر پراته وه، صحیح موټر، بس پوسو چې لږ کشونه ختلي دي، هم صحیح موټر دانه پراته وه.
د روزګان څخه کندهار ته د ملکي خلکو لومړی کاروان د شنبې په ورځ ناوخته راورسېد. دغه کسانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د لارې بندېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې وې. د خلکو په وینا د روزګان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه درې برابر لوړ شوي وه.
نو لار په امنیت کې هیڅ شی پر دنیا لانه وو، بس ملي اردو ولاړو دا غړو دا غړو هیڅ شی نو، بس نه مې نو نشو نه باد، بس شبه خیر خیر ته وو. مریضان یې درلوده.
زه ماپښین پر دوی بجره روان شوم، څلور نیمې بجې ته راورسېدم.
مینه نه پټاوېدل، جنګونه لانه وو، خاص ګر د مینو کارو پر دغه لار باندې وس زردمه وس خاص مینو نه وو. موټران سی وو شوبلې دغه سی، بس مینو پټا سی وو، د شخصي موټران پټا سی دي، مینو پټا سی دي. ورو
د دولت وسلوال مخالفین لا هم د روزګان کندهار ترمنځ د لارې خلاصېدل نه مني. د طالبان ویان قاری صف احمدی وای چې پورستوي حمله کې د دغه لارې پر سر 15 افغان سرتیری وژلې.
ولسی جرګې د سلما د برښنا بند هیواد د شیرازی کرنیزی پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم وباله. د ولسی جرګې غړیو د سلما بند د افغانستان او هندوستان ترمنځ د دوستۍ او شو اړیکو بیلګه وباله. د ولسی جرګې غړیو په عین حال کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د هند په پل پل کشیشتي. په دې موضوع د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې غړو له گاونډي هیوادونو وغوښتل چې د هندستان په سیر د افغانستان سره د گاونډیتوب نیکې اړیکې وپالي. د دې جرګې غړو د شنبې په ورځ وویل د تیرو څو لسیزو جګړو د هیواد ټولې اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخې زیانمنې کړې، خو گاونډي هیوادونه کولی شي چې د دې وضعیت په پای ته رسولو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د ولسی جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل له بده مرغه افغانستان داسې ګاونډي هیوادونه هم لري چې د مرستو او ښه ګاونډیتوب د پاللو پر ځای په لوی لاس دغه هیواد ته ډول ډول ستونزې پیدا کوي.
هند تل په ډیرو سختو ورځو کې د افغانانو تر څنګ درېدلی او ټول امکانات د افغانانو د سوکالۍ لپاره لګولی دي، خو پاکستان د اسلام تر نامه لاندې موږ ته هره ورځ تروریستان رالیږي.
د ولسی جرګې غړو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په ټینګښت او اقتصادي پراختیا کې دی له دغه هیواد سره مرسته وکړي او د ګډ تاریخ، ګډ دود، دستور او اسلامي ارزښتونو په پام کې نیولو سره دی د ګاونډیتوب اصول وپالي. دوی تاکید وکړ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نیکې اړیکې او ښه ګاونډیتوب د دواړو هیوادونو د حکومتونو او ولسونو په ګټه دی. دا په داسې حال کې ده چې د سلما د برېښنا بند د شنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی او د هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. د دې بند د جوړولو چارې له څلوېښتو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډېدلې وې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم د سلما د بند پرانستل د هېواد او په تېره د هرات ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم وبلل.
د سلما د بند پروژه د هرات ولایت د آبادېدو لپاره یوه مهمه پروژه ده. په دې اړه موږ له پخوا راهیسې څرګندونې او وړاندیزونه او تاکید کړی و. له نیکه مرغه چې دغه پروژه د هندوستان په مرسته بشپړه سوه.
د سلما د برېښنا د بند د پرانیستو لپاره جمهور رئیس غنی له کابله او نریندرا مودي له هندوستانه هرات ولایت ته ورغلل. د دغه بند پرانستل د هرات خاریانو، قومي مشرانو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او د امنیتي ځواکونو منصوبینو په میلو، سرودونو او د خوښیو په غونډو سره ونمانځل. دوی له حکومته غوښتل چې ورته بندونه دی د هیواد په نورو سیمو کې هم جوړ کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل په نننوی ورځپاڼو کې په کومو موضوعاتو لیکنې خپرې شوې.
د سلما بند له پرانیستو وروسته را پیدا شوې هیلې او په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د سپکو سپورو په اړه وروستۍ پلټنې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهمه طالبه او تبصرې دي. سلما د ځان بسیاینې په لور یو ګام، دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي، افغان حکومت د پرمختګ لپاره ښه پلانونه لري چې سلما یې یوه بېلګه ده او په دې ډول به هغه هیوادونه منځوي شي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د سرمقاله لیکوال ویلي، د سلما بند افغانستان او هند ملګرتیا یوه ښه بېلګه ده او حکومت باید هڅه وکړي چې د دغه بند امنیت ته تدابیر جدي کړي. سرنوشت ورځپاڼې هم د سلما بند ګټو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له دې سره د خلکو هغه هیله پوره شوه چې څلوېښت کاله دمخه د سردار محمد داود خان لخوا ورکول شوې وه. په مطلب کې راغلي، سلما او ورته نورې اقتصادي پروژې افغانانو ته د ښې راتلونکي په اړه ډاډ ورکوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د هند او افغانستان اړیکو ته خپله مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې له سلما بند سره د هند مرسته به په هرات کې د صنعتي فابریکو او تولیدي کارخانو د برېښنا د کمښت ستونزه هواره کړي. په سرمقاله کې راغلي چې سلما او چابهار بندر ته ورته پروژې افغانستان د وخت په تیریدو د سیمې په سوداګریز مرکز بدلولی شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په لندن کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د شوي لفظي سپکاوي عوامل پلټلي او لیکلي دي چې په لندن کې د افغان سفارت مقاماتو لوړاندې دا پلان طرحه کړی وو. ورځپاڼې د خپلو څېړنو له مخې لیکلي چې د ولسمشر د سپکاوي طرحه په لندن کې د سفارت درې لوړپوړو مسؤلینو احمد زیا سیامک هروي، لیاقت علي امیری او عقیلې نرګس رحماني لخوا جوړ شوی وو. په مطلب کې راغلي، ټولو هغو کسانو چې په پلان شوي ډول ولسمشر ته سپکې سپورې وویلې له مخکې نه ورته پروګرام تشریح شوی وو. د مطلب لیکوال ویلي، په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې سفارتونه د پخوانیو جنګ سالارانو تر نفوذ لاندې دي او باید تصفیه کولو ته یې جدي هڅې وشي.
د افغانستان د ستري محکمې مسؤلان وې لښو سره د تاوتریخوالي پیښو د څېړلو لپاره محکمې جوړې کړې دي. د ستري محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبد الله عطایی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په دغو محکمو کې به لښو او ماشومان سره د تشدد پیښو ته رسیدګي وشي. په دې موضوع قاسم سولمل راپور لري.
د ستري محکمې مسولین وایي چې لښو او ماشومان سره د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدګۍ جوړې سوي محکمې د کابل د ابتدایي محکمو په تشکیل کې رامنځته سوې دي. د ستري محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبد الله تایی د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دوی تیر کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1511 پیښې وڅېړلې او په تړاو یې 693 تنه مجازات کړي دي. د یوې مخکې د مرکز کابل د ابتدایي محکمو په تشکیل کې له ښځو سره د تاوتریخوالي محکمې نه وې. دا یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د استیناف په کچه د خاصې محکمې او د تمیز په کچه یو خاص دیوان له ښځو سره د تاوتریخوالي د جرمونو او د ماشومانو اړوند سرغړونو ته د رسیدګۍ په تړاو رامنځته سوي دي. په تیر څه باندې یوه لسیزه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته جزانه ورکول د مدني او ښځو د حقونو د فعالانو له جدي اندېښنو څخه وې. په فاریاب کې د میړه له لوري د رزاګل په نوم یوې نجلۍ د پزې پرې کول، د زنا په تور په غور کې د یوې شکلنې رخشانې سنګسار او لسګونه داسې نورې پېښې هغه څه دي چې په تیر یو کال کې رامنځته سوي خو لا هم عاملان نه دي نیول سوي. له دې مخکې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په 1994 لمریز کال کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د میرمنو وضعیت ډېر بد و. صحرای محکمه او د سنگسار په څیر سختو جزاګانو عمل کول پرته له دې چې د تورن جرم مشخص شي د افغان میرمنو له نورو اندېښنو څخه دي چې د دولت له کنټرول لري سیمو کې ترسره کیږي. شزینه فالانی د شزو ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو ته د رسیدګۍ د محکمو جوړېدل ستایي. د افغان میرمنو د مجتمع مسؤل فتنه ګیلانی ازادي رادیو ته ویل چې د دغو محکمو په سر کې باید ژمنه وړ کسان وګمارل سي.
نن چې د ستره محکمه دا اعلان کړی ده، ټول مون استقبال کوو او خوشحالي کوو، مګر مهم دا دی چې دلته بیا ځینې کسان چې دی په راس کې راځي او کسان چې کار کوي داسې کسان وي چې متحد وي، پاک ستره کسان وي.
کابل، هرات، بلخ، سمنګان، سرپل او جوزجان هغه ولایتونه دي چې پکې له ښځو سره د تاوتریخوالي زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل او ټکول، جنسي تیری، د نفقې نه ورکول، په زور ودونه، په بدو کې ورکول او داسې نور هغه څه دي چې یو شمېر افغان میرمنې ورسره مخامخ دي. ښځینه فعالان او د ښځو د حقونو مدافع بنسټونه ټینګار کوي تر هغو چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د عاملینو دوسیې په جدي توګه تعقیب نسي او مجرمان مجازات نسي، دغه ستونزه به نه یوازې ده چې له منځه ولاړه نسي، بلکې ډېره به هم سي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنا
زمو په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
نړۍ د بوکس د افسانوي اتل محمد علي په مړینه خوشینی ده. له افغانستانه تر امریکا سیاسي او غیر سیاسي مشرانو د تسلیت پیغامونه خپره کړي او د سپورت د دغه اتل روح ته درناوی وړاندې کړی دی. محمد علي تیره جمعه د 44 کلو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. په دې موضوع رضوان مراد تفصیل اوروي.
د سکوهنې د نامتو او افسانوي اتل محمد علي د مړینې په اړه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خواخوږۍ، تسلیت او د هغه روح ته د درناوي پیغامونه خپرېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ټویټر پاڼه د محمد علي د مړینې په اړه لیکلي، د ټولو دورو اتل او ستر انسان روح دې ښاد اوسه. ولسمشر غني لیکلي، محمد علي وښودله چې هوډ او زحمت ستر ویاړونه په برخه کوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي، د نړۍ د بل هر کس په شان د او میرمنې مشل اوباما د محمد علي په مړینه خواشینی دي. ولسمشر اوباما ویلي، محمد علي نړۍ ته ټکان ورکړ او نړۍ د ټولو لپاره غوره ځای وګرځاو. په کنتاکي ایالت کې د محمد علي په پلارني خر لوی ویل کې هم خلک غمجن دي او دغلته بیرغونه په نیمه ځوړن حالت کې دي. د لوی ویل خاروال ګریک فشر هم د دغو خلکو له ډلې څخه دی.
Today, we, his fellow Louisvillians, join the billions whose lives...
دوی نن موږ له هغه میلیارډونو کسانو سره یو ځای کیږو او خوشحالي څرګندو چې هغه پرې اغیز کړو. د هغه میراث لمانځو او له محمد علي څخه د هغه څل عمل چې خپل پلارني ټاټوبي، هیواد او نړۍ ته کړی دی مننه کوو. ګریک فشر ویل، اتل موږ غواړي چې 15 اصول له نور سره شریک کړو. پر ځان باور، راسخه عقیده، تعهد، درناوی او مانویت. د درون وزن سوکهون کې جورج فورمن چې له محمد علي څخه ماته خوړلې وه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د وجود یوه لویه برخه ترې جلا شوې ده. محمد علي د تېرې جمعې په ماښام د 44 کلنۍ په عمر د تنفسي ستونزې له امله چې د پارکنسن ناروغۍ په نتیجه کې ورته پیدا شوې وه، له دې نړۍ سترګې پټې کړې. محمد علي په 1942 کال کې د امریکا په کنتاکي ایالت کې د نړۍ تسترګې پرانستې وې. په 12 کلنۍ کې سوکوهنې ته مخه کړه او په 1968 کال کې د 18 کلنۍ په عمر د روم د اولمپیک د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. محمد علي چې په خواني نوم یې کیسیس کلیو، درې ځله د نړۍ د درون وزن د سوکوهنې اتلولي ګټلې وه. د ورزش سربیره مدني فعالیتونو او د نشاط پرستۍ پر ضد مبارزې له محمد علي څخه په ټولنیزو برخو کې یو نامتو څیره جوړه کړې وه. محمد علي په 2002 کال کې د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر په توګه له افغانستان درې ورځنۍ کتنه درلوده. د سوکوهنې د نړۍ دا مخکښ ستوری د مذهبي زغم ویاند بلل کېده. مرحوم محمد علي یو ځل د خبرو پر مهال وویل، خدای تر ټولو لوی دی او دی یوازې تر ټولو لوی سوکوهن کېده.
خبریاست تیرونه په سویس کې د الټر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 12 کاله کار وکړ او 12 میلیارد ډالر یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم دوه تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1802 میلادي کال کې جوړ شوی وو، ریل لاره ده. د سویس ګوتار تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 45 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتار تونل په ځینو برخو کې 1400 متر ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کېږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 360 باري اورګاډي او 15 مسافر وونکي اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدراعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ آسانه کړي. تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. د روانې خبرونه په دوام کې 19 پروګرام ژوند په شیبو کې او د غراست ژوند رنگونه لرو، خو اوس چې لاس بجې او 10 دقیقې دي د لنډو خبرونو نوبت اجمل تورمن یو اوروي.
جرنلس پخوانیو امریکایي پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو پر ولسمشر بارک اوباما غږ کړی چې په افغانستان کې موجوده 9300 سرتیري په دغه هیواد کې وساتي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ ولایت امنیه قمندان حبیب الله سید خیل ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه نښته کې تر اوسه دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار او روزګان ولایتونو ترمنځ لویه لاره تیر ورځ د ترافیک پر مخ پرانیستل شوه. د بوکسیا سوکلوبه د نامتو لوبغړی محمد علی پمړینه د خوشینۍ سرګندونی او ورته د درداوی پیغامونه دوام لري. د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما محمد علی یو بیسار اتل وباله ویل د حق سره لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت وو. د عراق یو شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت په فلوجي ښار کې د اسلامي دولت پر سختري د ډلې برید وکړي چې ملکی خلک له دغه ښار ووسی. راپور نوې ده سوریه حکومتي ځواکونه د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې رقه ولایت ته داخل شوې دي. د ترکیه ولسمشر وایي د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم ورکول د وی پیړې په خوانی موضوع څخه د ترکیه پر ضد د وی پرمې په توګه کار اخیستل دي. او د پولن په مرکز ورسا کې پرون ګونو کسانو د حکومت د پالیسي او په د هیواد کې د کمونیستي واک د ختمې دوه د وشتمې کلیز په مناسبت مظاهره وکړه.
لاند خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. لاس بجاو 12 دقیقې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې نه یوازې د ازادي رادیو ټول خبرونه اوریدئ شئ، بلکې په آرشیف کې کول شئ د تیرو ورځو حتی د تیرو کلونو خبرونه هم واوري. همدارس که غواړئ چې د ازادي رادیو مطالب ولولې په ویپانه کې تر لاسه کولای شي. د روانې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنگونه لرو، خو مخکې تر دې په لوګر کې د پخوانیو والیانو او چارواکو د خدمتونو قدردانی وشوه. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د لوګر والی وویل پخوا یو داسې ناسم دود و چې نوي چارواکي به ټول کارونه پر ځان تمامول. ویل به چې پخوا هیڅ کار نه دی شوی او دا ټول کارونه چې شوي دي دا یوازې د کړی دي. د غونډې ته پخوانیو والیانو وویل پرمختګ د یوې سلسلې نوم دی چې هر والی پکې په خپل وخت ونډه پکې اخیستې ده. په دې اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
تیره ورځ په لوګر کې ځایي چارواکو د بیا رغونې او خیو حکومتوالۍ د رامنځته کېدو لپاره د یاد ولایت د پخوانیو والیانو د هڅو او کارونو قدردانی وکړه. چارواکو ویل د هغو کسانو باید قدر وشي چې د دې ولایت د آبادۍ لپاره د بنسټ یوه خښته ایښي وي. دوی یاد څرګندونې یوه خښته لوی کار تر عنوان لاندې په هغه ناسته کې وکړي چې د یاد ولایت د پخوانیو شپږو والیانو په ګډون د عبدالله وردک د کنفرانسونو په تالار کې جوړه شوې وه. پخوانیو والیانو ویل چې پرمختیا د یو تسلسل په نتیجه کې رامنځته کیږي او په لوګر کې شته پرمختګونه او پروژې د کلونو یو محصول دی چې پخوانیو والیانو هم د خپل ماموریتونو پر مهال پکې ونډه اخیستې ده. د لوګر والی محمد حلیم فدایي وویل
دغه سیاسي منفور فرهنګ ته چې هر سړی داسې فکر کوي چې بل چا هیڅ نه دی کړی چې څه چې کړي دي ما کړي یا له صفر مې شروع کړی، دغه ته تغیر ورکړو. او هغه خلک چې په خپل ډګر کې په راتلونکي کې نوښتونه کوي یا نوي کارونه په نوې بڼه باندې کوي، موږ به د یوه خخته لوی کار د پروګرام لاندې به دوی مونږ تقدیروو. ځکه ولایت ودانۍ پرته د یوې خښتې د ایښودلو نه دا سرته نه رسیږي.
په یادناسته کې د لوګر پخوانیو والیانو طاهر خان صبري، اقبال عزیزي، احسان الله مسعود، عتیق الله لودین، نیاز محمد امیری او مولوی کاتب برخه درلوده. د لوګر پخوانی والی عتیق الله لودین وویل
هر والی صاحب ځان ته ابتکارات لري، هر والی صاحب دلته راځي، هر والی چې دلته پنسوي نو په دای شي باید یو غلط تجربه نه همیشه دلته باید کار واخیستل شي، همیشه دلته کار وکړي. دا چې نور والی صاحبان هم را وغوښتل دي، نور ولایتو کې دلته دلته کړي کار نه غیم را وغوښتل، نو دا واضح خبره ده. هر والی صاحب تجربه باید ځان سره شریکي کړي او دا ډېر ښه کار شوی.
د لوګر یو بل تن پخوانی والی اقبال عزیزی وایي پرمختګونه پروژې او پرمختیاوي د اوږدو کلونو د انکشاف یو سلسله وي.
انکشاف ته تسلسل په نتیجه کې نن چې لوګر بدلون کړی دا پروژې تطبیق شوي دي. ودانۍ تاسو ویني د سړکونو په برخه کې، معارف په برخه کې، دغه کلونو د تسلسل کې دا انکشاف رامنځته شوی ده.
د نظر خوانه عبدالرحمن تسل د ولایتونو د پخوانیو چارواکو په ګډون دا ډول ناستې په اداري برخه کې د نسلي خلا د ډکولو او په ښه توګه د راتلونکو کارونو د پرمخ بیولو لپاره ګټور بولي. دی زیاتوي د نورو چارواکو له تجربو ګټه اخیستنه نوي مسؤلین تر ډیره له تېروتنو او ستونزو ساتي او د هغې په رڼا کې خپلو راتلونکو فعالیتونو لپاره یوه واضحه او رڼه تګلاره ټاکي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
مخکې تر دې چې ژوند رنګونه او د ژوند په شیبو کې خپرونې در واورو، د هلمند د ځانګړو راپورونو یوه بله برخه. ولې په هلمند کې تازه روزل شوي سرتیرو ونه شوی کولی چې جګړه کنټرول او مهار کړي؟ و میاشتې کېږي د هلمند په میوند قلي اردو کې د امریکایي سلاکارانو تر څارنې لاندې سرتیري روزل کېږي. د هلمند چارواکو د تازه روزل شویو سرتیرو د فراغت په مهال ډاډ ورکاو چې دا ځواکونه کولی شي د جګړې په کنټرول کې مهم رول ولوبوي. د الیاس دایی راپور واوري.
درن څخه و میشته وړاندې د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر په سرعت پیل شو او د دې کول اردو مشر تورن جنرال محمد معین فکر ډاډ ورکړ چې ورسره دې به سرتیري په شمول او تاروزي وزیت وسلوالو ته ماته ورکوي. داغه مهال چې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په سنگین مستقله نوزاد او مرجو ورسره کې سختې جګړې کړې او د ډیری تلفاتو سره هغه سیمې وسلوالو ته پرېښې. وسلوالو ترې ویلنډې وقفې وروسته د جګړې نوي فصل ته د عمري په نوم خپل عملیات اعلان کړل او د کوکنارو د نیش او شیری ټولولو د فصل پر مهال جنګیالي سنبال او منظم کړل. د پوځي چارو کارپوه عبدالطواب قریشي وایي حکومت هم د وسلوالو د عملیاتو سره جخت د شفق د عملیاتو اعلان وکړ، خو د عملیاتو سست حرکت یا بیخي پر وخت نه پیل کېدو دا فرصت د افغان ځواکونو د لاسه وایست.
ډېر شموفي امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلی و کچیر دوی د تاریاکو د ټولولو په وخت کې تاروزي حالات خپل کړی وای، دوی به بالکل په دې توانېدلی وای چې هغه سیمې چې د دوی د لاسه وتلي وي هغه به دوی په ډېر لږ وخت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوستلي وای. اوس فقط او فقط یا به د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته کوي، کچیر د ناټو ځواکونه د دوی سره مرسته ونه کی دوی په دې نسی توانېدلی چې دوی پیشرفت وکړي، دوی به تر اخره پورې په دفاعي حالات کې.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته پر وسلوالو تاروزي بریدونه کم شول. ساش کال د کوکنار د پراخ کروندو څخه وسلوالو ته پرمانه پیسې ورسېده. د هلمند په جغرافیه کې ورسته لډیرې مودې پراخ سیمې او مهم ورسوالۍ لاسته ولیدلې او هغه افغان ځواکونه هم چې په تیرو لسو کلونو کې د بارنوي ځواکونو پر اوایي مرستې او ځکنیم لاتړ تکیه کوله په یوازې سر د جنگ پر میدان پاتې شول. موسا کلا سنگین نوزاد واشیر او کجکی ولسوالی چې په تیرو لسو کلونو کې ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې پاتې وې. اوس د نظامي اړخه د وسلوالو د پټنځایونو، ټریننګونو او حتی د نشي توکو د قاچاق مهم مرکزونه ګرځېدلي دي. وسلوالو ته د موسا کلا پاتې کېدو څومره د هغوی پر جنګي کرښو مثبت اغېز وکړ؟ د موسا کلا اوسېدونکی معلم عبدالبصیر وایي د موسا کلا تر نیول کېدو وروسته وسلوال منظم شوي دي او هلته یې خپلو لیکو ته د نورو ځوانانو د جلب او جذب فعاله مرکزونه پرانیستي دي.
دا یو ډېره غټ اراضي ده. د موسا کلا چې اتیا کیلومتره اوږده، دېرش کیلومتره از لري، تقریبا دا دوه لکه کورنۍ یا څلور لکه نفوس په دې ساحه کې شته. دا اوس پیلان د موسا کلا په شمالي نقطه کې چې هلته یو غرني سیمه ده، د سرو ولو په نامه یو نقطه ده. دوی په هغه کې خپل مرکز ټاکلی، د ولایت مقام یې ځانته ټاکلی دی. هلته روزنتون لري، هلته فعالیتونه کوي. اول خو غواړي چې دولت په دغه نقطه کې خپل حضور قایم کړي چې خلک دغه بدبختي خلاص شي. ډېر سختې بدبختي او ناخوالې دي. زموږ د قومي مشرانو اصلي هدف همدغه دی چې زموږ ولسوالي بېرته خپل تصرف لاندې راولي.
که څه هم د هلمند والي حیات الله حیات د خپل راتګ په لومړۍ ورځو کې ول، په دې ولایت کې شمال او جنوب نسته او ډېر ژر به د موسا کلا او نور شمالي ولسوالیو د نیولو لپاره عملیات پیل کوي. خو دا چاره ویل کېږي د 215 میوند کل اردو د سرتیرو د روزنې او بیا تجهیز د بهیر تر ختمېدو پورې وځنډېده. سره له دې چې ټول سرتیري او دولتي مسؤلین په نادالي، مارجي او ګرشک ولسوالیو کې روانې جګړې د نږدې څاري او د هغو د مخنیوي هلې ځلې کوي، د هلمند والي وایي په هغه ځایونو کې به وسلوال په نښه کړي چې مرکزونه لري او د هغه ځایه پر مرکزي ولسوالیو بریدونه کوي. والي د مساکرانو مخستی او هغه د حکومت لپاره ډېره مهمه ولسوالي وبلله.
په دې کې شک نشته چې هغه سیمې چې د دښمن کنټرول لاندې دي، که موسا کلا ده او که نورې سیمې دي، هلته دښمن هم د افغانستان د اسلامي جمهوریت په مقابل کې هم سربازان جذبوي، هم نور کوي. دا د دولت دنده ده، دا د ملي امنیتي ځواکونو دنده ده تر څو ولسونو ته امنیت تامین کړي. موږ هغه پلانونه چې لرو د لشکرګاه شاوخوا څه تهدیدات مو له منځه ویوړه. انشاءالله نه موسا کلا پرېږدو او نه بل ځای پرېږدو، د ټاکلي امنیتي پلانونو له مخې بالته ورځو. ولې په دې کې شک نشته ده چې هغه سیمې چې دو کنټرول لاندې دولته خپل هر رقم شوم اهداف ترسره کوي.
په هلمند کې د تش په نوم 2000 سرتیرو د موجودیت خبره بل هغه مسله ده چې ویل کېږي ملکي او نظامي چارواکي یو پر بل بې باور کړي دي. ویل کېږي د هلمند د 5 شمالي ولسوالیو په شمول د مارجي او نادالي د ځینو سیمو لپاره د ملي او محلي پولیسو په تشکیل کې اصلا سرتیر وجود نه لري. د دې تشکیلاتو سرتیري په تیرو میاشتو کې یا د وسلوالو سره د مخامخ نښتو پر مهال وژل شوي، یا یې دندې پرېښي، او یا هم د معیبیت له امله پر کور نستي چې پر ځای د نورو کسانو د روزنې او ګمارلو پروګرام جدي او چټک نه دی نیول شوی. اوچې د هلمند په شمالي 5 ولسوالیو کې د وسلوالو د پراخو حضور او فعالیت د وجې مرکزي او جنوبي ولسوالیو ته جګړه پراخه شوې ده. نو د مخنیوي دپاره په کار څه دي؟ د لشکرګاه اوسېدونکی او مدني فعال عبدالرؤوف میرپور وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیرته خپلولو لپاره افتکار وکړي او دغه سیمو څخه وسلوال وباسي چې نږدې دي او هر شپه پکې درنې نښتې کېږي.
حتما نو کومې هو در برابر دولت بشتر شته مېره به هر اندازه کې دولت با مردم به توجه باشه. به همون
دی وای د حکومت ناکامه کېدو موارد مخ په ډیرې دوی. هر څومره چې حکومت د نامنوي په مخنیوي کې به تفاوته پته کېږي، هغومره د خلکو پر باور او اعتماد بد اغېز کوي. او چې حکومت او خلک د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او فیصله هم تر بل هر وخت رسګه ده، په کار د حکومت په جنو ابتکاري عملونو لاس پورې کړي او د خلکو ماتسي باورون را خپل کړي چې ملت د دې ورستوي نه خالو را خلاص
شي.
کتون کوي په هلمند کې د خیالي سرتیرو تشکیل د نشي تو کوڅخه وسلوال ته پلاس ورغلي پرمانه پیسې د بیکار ځوانانو ډلې د امنیتي ځواکونو په سر کې د شیر رهبرۍ نه موجودیت او په دې ولایت کې ګرم او ملایم اقلیم د ډیرو نورو عواملو سره هغه موارد دي چې تر بل هر وخت د افغان ځواکونو په ضد روانه جګړه شوله ورکړه ده. په افغانستان کې چې د فقر او بیکاری کچه تر بل هر وخت لوړه ده، ډیری ځوانان د ډیرو لږو امتیازاتو مقابل کې د تشدد لوری خپلوي. په هلمند کې د شمشاد تلویزیون خبریال سردار محمد سروري وایي دا شواهد موندلي دي چې شي وسلوال ډیر ځوانان د جنګونو پر مهال د نیول کېدونکو توکو او وسایلو غنیمت ته بولي او په دې ډول د هغو څخه د خپلو کرښو په تقویه کولو کې کار اخلي.
وسلوال طالبان داسې ویل کېږي چې ځینو کسانو ته د مینو د ایښودلو پر سر، ځینو کسانو ته د من د چاودنې پر سر، حتی ځینې داسې ګنګوسې هم شته چې ځینې طالبان د نورو ولسوالیو څخه راولي. دلته وایي چې هر څه تصدیق کړل، بیا هغه د پیسو په بدل کې بیرته طالبان جنې اخلي، دوی ته په یوازې کې پیسې ورکوي که موټر وي که سلا وي. نو دا په لوی لاس جګړې ته زمینه برابرول یوازنۍ لت. زه د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي ستونزې هم ده.
د جنوب پټ سرچینو د د معلوماتو لمخې په هلمند کې وسلوال توانېدلې دي چې د خپل نوي رهبرۍ تر تعین او امر وروسته د جنگ کرښو ته تر 2000 ډېر بهرني او کورني ځوانان سره منظم کړي چې تر لشکرګاه یا ډېر نږدو سیمو پورې ځانونه ورسوي. په هغه تصویرونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي معلومېږي چې ګڼ شمېر وسلوال د خپلو سپینو بیرغونو او وسلو سره په کښتیو کې د هلمند د سند له شمالي لوري څخه مرکزي او جنوبي لورو ته آزاد تګ راتګ کوي او تر بریدونو وروسته پرته خپلو پټنځایونو ته ځي. که څه هم د 215 میوان قول اردو مسؤلین دې قول اردو ته د لسو کشفي الوتکو د رسېدو خبر ورکوي، خو ویل کېږي په دې برخه کې د مسلکي کسانو د نه موجودیت له امله د شمالي ولسوالیو څخه جنوبي او مرکزي ولسوالیو ته د پراخه دښتې پر زړه د سلګونو وسلوالو د تګ راتګ په کاشت او لیدو نه توانېږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
د ژوند رنګونه.
نو می فاطمه ده په محسن خیلو مکتب کې په کابل کې بګراموي کې معلمه يم.
بی بی فاطمه معلمي او سادي د اړتیام ډیر سخت کار دی. څنګه دي شوق کو چې ته معلمي تراشه؟ ځکه معلمي خو ډیر سخت وظیفه ده.
معلمی خو طبعا چې سخت وظیفه ده، خو کچېری معلم د شاګرد سره نږدې اړیکې ولري او شاګرد دغه استعداد او باندې ځان پوه کړي او شاګرد وپیژني په سمه توګه او په دې پوهېږي چې شاګرد په کومه طریقه ښه درس زده کولی شي، نو بیا ورته دومره فکر نه کوم چې ستونزمنه وي.
ته په خپله باندې په کومو صنفونو کې د څه شي درس ورکې؟
زه اوس د نهم صنفونو نه تر دولسم پورې انګلیسي، کمپیوټر، زراعت او فرهنګ مضمونونه درس ورکوم.
دغه انګلیسي، کمپیوټر دا سمه دی چې یو بل سره نږدېوالی ولري، که څه هم کمپیوټر ټکنالوژي ده او انګلیسي به ژبه وي، خو د زراعت او د فرهنګ او د انګلیسي او د کمپیوټر دغه ترمنځ اړیکې سره ډېرې لري دي. زراعت یو بخش دی، فرهنګ بل بخش دی او انګلیسي. یعنې ته څنګه کولی شي چې په یو وخت کې دغه ټول مضامین تدریس کې؟ سخته نه ده؟
طبعا چې هر معلم ته ستونزمنه ده که چیرې رشته نسبت پر رشته معلم ته در مضمون ورنکړل سي، خو انګلیسي که څه هم زما رشته ده زه پکې دومره ستونزه نه لرم، خو په زراعت او فرهنګ کې د دې لپاره چې زه ډېره مطالعه کوم او آمادګي ورته نیسم بیا هم داسې وخت نه ورکوم چې یعنی ما ته ستونزه پیدا سي په تدریس کې، هغه دپاره آمادګي ورته نیسم. خو که چیرې یو معلم یو رشته خلاف د رشتې ورته مضمون ورکړي خامخا به ستونزه وي، او دا هم زموږ د فکر کوم مکتب کې معلمین کم ول نو ځکه دا مضامین مطرح کړي.
نو چې تاسو عمر ګور عمر دې کم دی او شاید ستاسو شاګردان ک لتانه لوړ نه نو ټیټ بم نه په د سن په لحاظ آیا سخت نه ده چې خپل ومزول ته سړی درس ورکړي؟
کچېری یو معلم په خپل درس باندې حکم وي، سم میتود وکاروي او شاګردانو زړه لا سره وړي، هغه سره سم دوستانه اړیکې ونیسي، نو فکر نه کوم. او بیا زمونږ په تیرو کلونو کې چې کله نوی معلم اسې و ما درې کاله مخکې زه یعنی شاګردان به زمانه فکر کوم په عمر کې ډیر ول، هغه وخت کې ما دولسم سم ته درس ورکاو، خو بیا مې داسې فکر نه وکړ چې شاګردان به ماته یعنی کوم څه ستونزې پیدا شي. یو معلم ته زما په نظر دا مهمه ده چې شاګردان سره بي جه هغه خنداګان یا هغه دوستانه اړیکې ډیر ونه کې، لکه د یو ملګري سره سړی کوي داسې اړیکې لکه چې هغه د معلم او شاګرد احترام متقابل وي وي ساتي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. آیا کله په چکر تللی یاست؟ کتللی یې نو له چکر مو څه خوند اخیسته؟ موږ په نننۍ خبرونه کې پر دې غږی کوچې په افغاني ټولنه کې په چکر تللو او یا هم میله جوړولو دود څه ارزښت لري، او هم به د خبرونې په دویمه برخه کې واوري چې په افغاني ټولنه کې د ناستې ولاړې او ټولنیزو اخلاقو کوم دودونه دي چې په اړه یې عام خلک د بد شګون وړاندوینه کوي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
درنو اوردونکو،
چکر یا میلی تتلل چیزینی او خوری هم بولی هغه عام اصطلاحات دی چې د افغانی ټولنې هر وګړی ورسره آشنا دی او دا ډول اعمال د پسرلی او وړي په موسمونو کې ترسره کیږي. چکر تتلل زرګونو کلونو را په دیخوا په افغانی ټولنه کې رواج لري او داسې دود دی چې ټول خلک یې خوښوي. د چکر لپاره خلک داسې ځایونو ته ځي چې د خپلې اوسېدنې له چاپېریال یې متفاوت وي. اکثره خلک باغونو، کلیو او بانډو ته ځي او د ژوند څو لحظې له ښار او خپل نږدې چاپېریال لرې تېروي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع وایي چکر یا میله جوړونې او یا هم اواخوري د انسان یوه اړتیا ده چې له ستړي کوونکي حالت څخه څو شېبې آرام شي. نوموړی په افغانستان کې د دغه ډول میلو د تاریخ په اړه وایي:
په دې اساس په افغانستان کې له پخوا راهیسې د اواخوري د میلو دود ډېر پخوانی دی. سامانه یوه میله ده چې 2500 کاله مخکې حتی تر دې وړاندې دلته موجوده وه. خلک به تلل د پسرلي په موسم کې، خصوصا د نوروز په ورځو کې تلل به په آزاد هوا کې په شنیلیو کې د ګلونو په منځ کې به ګرځېدل او هواخوري به یې کول، نفس به یې تازه کاوه، نوی نفس به اخیست. په دې ترتیب دا یو ضرورت و او دا ضرورت را روان دی. اوس هم زموږ په اکثرو ښارونو کې کلي په خپله ټول د هواخوري دپاره جوړ دي. باغونه دي، پکې شنه فصلونه دي، پکې خلک ځي، خصوصا د سهار خلک ګرځي په فصلونو باندې په باغونو کې. او د رخصتۍ په ورځو کې معمولا خلک کوشش کوي، هڅه کوي چې یوه ځای ته ځان وباسي، په یوه آرام ځای کې، په یوه ښکلي باغ کې، په یوه ښکلي ورشو کې کینی میله وکړي. نو په دې اساس پغمان مثلا د کابل یو ډېر نږدې ځای دی چې د میلې لپاره، د تنفس لپاره، د هواخوري لپاره ښه ښکلي ځایونه لري. همدارسې ریشخور دی، همداسې دارالامان دی، د چیلستون دی، نورې داسې سیمې دي چې په کابل کې شته.
د رفیع په خبره چې چکر وهل د افغانانو په ژوند کې یو له مهمو دودونو او عنعناتو څخه دي چې تر ډېره تر اقتصاد پورې هم اړیکه نه پیدا کوي، او هر سړی غواړي چې د خپل دماغ او فکر د ارامتیا په خاطر چکر ته لاړ شي او له طبیعته خوند واخلي. اوریدونکو، په چکر وهلو کې چاپیریال هم مهم او اړینه برخه ده. که چیرې چاپیریال برابر نه وي، نو ښایي په درست ډول د چکر له وهلو خوند ونخیستل شي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولي مدقق د چاپیریال او چکر وهلو په اړه وایي:
د دې سره په خوا کې په ښاري چاپیریال کې هم د کلتور او د زموږ د ژوند یوه برخه نه ګرځېدلې وه. اکثره به زما په یاد په تېرو وختو کې به خلک د تفریح او هواخوري لپاره د مایپر دری ته یا غرونو ته یا تنګی ته دې ساحې ته تلل. د صافي کوی صافي د غرونو لمنو ته به خلک تلل، د خاک جبار منطقو ته به تلل، یا د لالاندر درې ته به تلل، د پغمان درو ته به تلل، د دې سره خوا کې به سالنګ ته تلل. په مجموع کې تر څو وکړی سي دا د ښار له دغه محصور او محدود چاپیریال نه ځان ته خلاصون ورکي او یو څه وخت په آزاد طبیعت، په آزاده هوا کې تیر کړي. دا تقریبا په تیر کې هم او اوس هم زموږ د هیوادوالو د ژوند تقریبا هغه کلتوري برخه ګرځېدلې ده، او دا موږ نشو کولای زموږ د هیوادوالو دغه د روزمره له ژوند نه اوس هم وباسو، خصوصا په رخصتیانو کې زموږ هیوادوال کوشش کوي که چیرې امنیتي شرایط اجازه ورته ورکړي په عنعنوي شکل باندې، په کلتوري شکل باندې خپل یو څه وخت په چاپیریال کې، په آزاد طبیعت کې تیر کړي.
نوموړی وایي چې کوښښ باید وشي چې د چاپیریال ساتنه وشي، او په دغه برخه کې د ټولو وګړو ونډه اخیستنه مهمه ده. د مهال د چکر وهلو وخت دی. هر څوک کوښښ کوي چې د چکر وهلو لپاره یو مناسب ځای پیدا کړي تر څو د ژوند ځینې لحظې آرامې او پاکې هوا کې تیرې کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله ارجمات د چکر لپاره له ملګرو سره بیلابیلو ځایونو ته ځي. هغه وایي:
موږ څنګه ځکار کوم، نو 15 ورځې مسلسل منګل ته کار کوو، نو خستګي یو بنان د دې لپاره چې خپل خستګي رفل کوو. دغه د کابل ښار چې تاسو وینئ بخښي هوای خانه ده، ډېر ګردونه او نور مشکلات لري. نو دې اساس موږ کوشش کوو تر څو داسې یو ځای داسې هغه تفاوت ولري له دې نه، لکه دلته کثافات دي، لارې خرابې دي، لارې بندې دي، هر څه ډېر مشکلات دي. موږ کوشش کوو داسې یو ځای داسې هغه ته بیخي دغه دنیا نه وي، لکه اوبه وي یا سرسبزی وي یا تفریح لپاره امکانات وي. داسې ځای ته موږ تر څو خپل فکر بدل کړو، یو نوی ماحول داخل شو.
دا باید هېر نه کړو چې تفریح یا چکر ته تګ نه یوازې دا چې د انسان په فزیکی جوړښت مثبت اغیزې کوي، بلکې پر رواني لحاظ هم مثبت اغیزې ښندلی شي. د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسۍ د څانګې استاد شرف الدین عظیمی وایي چې اکثره رواني ناروغانو ته د تفریح کولو وایي تر څو رواني مشکلات رقم شي.
تفریح ته تګ د انسانانو پر روان او پاروایی خوشحالۍ او آرامش کې خورا ډېره ونډه لري. هغه څوک چې تفریح ته ځي، یو پرانیست فضا ته ځي، یو ګل ویني، د اوبو غږ اوري، د شرشرې غږ اوري، د مرغانو غږ اوري، خپله یو څه ځان ته پخوي، په لوسو پښو په شنیلي ګرځي، په وښو ګرځي، په اوبو کې ګرځي، او په ټوله کې یو پرانیست فضا ګوري، د ښار له شور و شب نه لرې ځي، هلته خپلو ملګرو سره تفریح کوي، کوم کار نه وي، کوم مسؤلیت نه وي، د چا فشار پنه وي. دغه په ټوله کې لاروي اړخه ډېر کومک وي، مفیده دي، او موږ معمولا توسه کوو خپلو راجن تاسې په اونۍ کې یو ځل لاړ سئ او تفریح وکړئ.
اوریدونکو، د دغه فرهنګ د پیاوړتیا په هیله مو د خپرونې لومړۍ برخه تمامیږي. افغاني ټولنه یوه لغو ټولنه نسخه ده چې په بیلابیل مادي او معنوي توکونو باورمند خلک لري. ځینې د حقیقت پورې اړیکه پیدا کوي او ځینې نورې خرافات دي. دوهمه برخه مو په افغاني ټولنه کې هغو باورونو او شګونونو ته ځانګړې کړې چې د لاسونو د نیولو او یا هم د ناستې ولاړې پورې اړیکه پیدا کوي. اکثره خلک دا وایي که چیرې څوک دواړه لاسونه د خپل مخ لاندې کیږدي او مخ پرې تکیه کړي، نو د بد خبر انتظار دي وباسي. د کابل ښار اوسېدونکی شاهین د دا ډول شګون په اړه وایي:
او بلر ده هم دسته ناستم و جلسنم زنگانه و من دیخی و هم دست چرت که ناستم مور میبیا ویلی چه دابت شگون داری و دبان اقا مکا و دست لحس مگ ده و خفا موسا نو مال نه دایز خبرن اقا و دیتا دبتا بانی و دا پبلم تجربه شوی دا کار مکا و مال نه دایز خبرن نشته موری خو ناستم بیال اقا را هم یال پینزه دقیقه تیر نوی چه بیا یو زنگ را تر اقا یو ملگرم و دیر نیزی ملگرم و اقا تا اروپا تروان تا لار کشتی غرق شوی و اقا د خپل ژوند د لاسه ورکړو. وخت چې دا دوه حادثې په موشه یو ډېر خفه کړم، نور مې ځان سره واده کړ چې نه به لا د ځنه لاندې کړم او نه به په زنګنو لاس.
د نوموړي په خبره چې له تجربو وروسته اوس دی هڅه نه کوي چې لاسونه یا د ځنې لاندې کیږي او یا کوم بل ډول چې بد شګون لري کینی. د پغمان اوسېدونکی محمد سبحان وایي چې خپلو مشرانو ورته ځینې نصیحتونه کړي او د یو شمېر اعمالونه یې منع کړی دی.
موږ ته نیکه څو شیان راښودلي کنه چې دا کارونه منع کوي. هغه کې شګونې کړي، یا باید تورکالي نه اغوندي. موږ قطعا تورکالي نه اغوندي، بېخي نه دي اغوستې، نه استعمال کړي دي. یا به چشمه کرکه، یا به شپېلی نه وهي، او یا به د ځن لاندې لاس نیسي. دا کارونه کوي که دا شګونې بد لري. خو خامخا مشران څه به کړېدلي، څه به کړېدلي چې دا کسان دغه کارونه چې تاسې وکړه نو داسې یو بد شګون لري او دغسې واقعه بعد سره به مخامش لا یعنی اغه راتنه که خلل واس مثلا اغه و تور کلی شو که خامخای اسوادی یا گنجکی یا به شش کی دیا سورکی یا واقعا یا وقته باندې ردی هم در شو که ازن ځان کنه حیران چرتی کنه یا غمجن حالت در باندې ردی یا به دزوی سوادی یا به خپل تو واقعه باندې ردی یا به مرمر کی یا فلار مرکی کی حیران هم کنه چرتی مکنه تمه همش تاسو خوشاله سربسته وسیګه.
د احمد شاه بابا مینه یو دکاندار شریف الله او د ننګرهار اوسېدونکی عبدالوهاب هم ورته خبره کوي او وایي که چیرې لاس تر ځینې کینی یا یې دکانداري نه کیږي او یا هم ځینې دردونه پرې راځي.
د لاس په ځنه باندې کېښودل دا موږ ته مخکې پخوانی خلکو هم ویلي دي چې لاس په ځنه باندې کېښودل ښه نه وي، خو موږ چې لاس په ځنه باندې کېږي په هغې باندې سودا کېږي. دا لاس په ځنګنو باندې کېښودل دې ورځ باندې سودا نه کېږي. همداسې ناستې دي سړی چورت کې مې ورسره، تشویش کې مې ورسره، سودا دې لکه بله سودا هم نه کېږي، سړی خفه مې ورسره. او دینا بیا بعد پوه شو په درې ورځې باندې سکار وکړه، خو دینا بعد بیا پوه شو موږ داسې کار ونه کړه، نور به نه لاس په ځنه کېناستلو، نور به په زنګنو لاس کېښوده.
لاس ودی کیږي مطلب ټول لاس ټکم دی ودی کیږي، او اکثر خلک مطلب دا خبره کوي چې دې باندې دا څوک لاس کی، یعنی مطلب دا په سوچ کې نو یې سوچونه مکه وسر ودی سپین شي. خبره دا بل خبره دا چې مطلب ډیر سوچون د ضرورت نشته، یو به شي الله به وکي کنه. مطلب یو کس یو باندې شی واره کې سوچ کوي، نو زما خپل هم دغه بل زه په خپل هم چې کم دی دې ادیمه مطلب زما لاس باندې درد راځي، په دې مټ باندې مې درد راځي، په دې مړوند دې باندې او خپل می تجربه کړی ده بد لاس باندې درد راځي او لاس موږ کیږم بلکې په خوب کې هم د جکلو دی ما نو عام لاس باندې درد راځي.
دوی وایي چې ری دا ډول اعمال تر سره کوي نو حتمی لستونځو سره مخ کیږي، مګر دوی له دا ډول اعمال ډډه کوي. د خوونی او روزنې پانتون د روانشناسي د څنګ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دا ډول باورونه هیڅ کوم علمی اساس او بنسټ نه لري. د نوموړي په خبره هڅه باید وشي چې له دا ډول باورونو او شګونونو ډډه وشي، ځکه دا باورونه په خپل رواني ناروغي زیږوي.
د بل زنه لاندې د ناس نیول اته په پښتو کې ولاندې ده وای لاس د زنه لاندې مګدا د استابه عادت وي مبارک کله وطن د زنه لاندې نیونه لخک لاندې درېدن په لخک باندې درېدن له ناوی لاندې درېدن د قیچی کړچواله یا د کلیانو خورول د ټول نه سبب کورنۍ کې دوت سوي دی رواج سوي د ټول خرافات ټول به بنیاده به بنسټ غیر علمي غیر دین موضوعاتی هیت دینی او اکادمیک سازمان او د تجربه بنسټ دانی دی ثابت کړی تر اوسه پورې په اروپونه کې خو قطعاً جای نه لري او متاسفانه د خلکو ژوند ور خراب کړی. یو مسله چې معمولا مونږ متاسفانه له خپل مراجعینو سره سره مخامخ یو هغه د ځینو استرابونو ځینو سترسونو او خپګانونو او نور اروایي ناروغیو مسله ده. ډیر ځله چې مونږ په پانتون کې په کورنۍ کې په اروایي مرکزونو کې خلکو سره مخامخ کیږو مونږ ته معمولا دغه خپل ستونزې وایي. مونږ معمولا په اونۍ کې یو ځل دوی ته شکو چې تفریح ته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.